په پیښور کې د غرمې 2 بجې شوې دي. د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله او زمنګ تکنیکی همکاري نودري سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړی کې به هم لکه د تیرې غړی په لومبۍ نمایي کې ودرته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو، او د دې غړی په دویمه نمایي کې به 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه د بوریوال کاکړ نه اوړو. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې صوبایي حکومت په لوړه کچه د بنو په جاني خلو کې د څلور زلمیانو د وژنې پلټنې کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې کورونا وایرس ناروغي لږ تر لږه 3 شپېته کسان وژلي دي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا به د تاکتیکي له دلایلو له امله ډېره ګرانه وي چې د مئی تر لومړۍ نیټې د امریکا ټول عسکر له افغانستانه وایستل شي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې صوبایي حکومت په لوړه کچه د بنو په جاني خلو کې د څلورو زلمیانو د وژنې په اړه پلټنې کوي. محمود خان پر ټویټر پرون د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې حکومت په پیښه کې ککړ کسان خپل منطقي انجام ته رسوي. نوموړي زیاته کړې چې د حکومت په استازیتوب یې د ترانسپورت صوبایي وزیر شاه محمد وزیر ته د وژل شویو زلمیانو له خپلوانو سره د جرګې کولو مسولیت سپارلی دی. د دې څلور زلمیانو مړی د مارچ پر 1 موندل شوی وو چې د مرموز مرګ پر ضد یې نن په ژمه ورځ په جانخیلو کې لا هم پرلت روان دی. ځایي ولس د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو پورې د دې زلمیانو له مړو شخولو انکار کړی دی. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې د یوې 4 کلنې ماشومې مړې موندل شوی دی. ځایي پولیس وایي چې دغه ماشومه له 4 شنبې راهیسې ورکه وه چې پرون یې مړې په خټک کالونۍ کې په یوه لښتي کې وموندل شو. د پولیس په وینا د ماشومې نیکه د هغې د ورکېدو رپورټ له پولیسو سره درج کړی و. د ماشومې د کورنۍ غړي ادعا کوي چې پر هغې جنسي تیری هم شوی دی، خو پولیس وایي چې د طبي رپورټ له راتګ سره به هر څه څرګند شي. په پاکستان کې په تیرو 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 3 شپېته کسان نور له کرونا وایرس ناروغي څخه مړ شوي او شاوخوا 4000 نور په دې اخته شوي دي. په دې هیواد کې تر دې دمه شاوخوا 6,41,000 کسان کرونا وایرس وهلي چې 4,028 ورڅخه مړ شوي او څه باندې 5,88,000 ورڅخه جوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمېر نور هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د کرونا وایرس ناروغي دریمه څپه راغلی ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا به د تاکتیکي دلایلو له امله ډېره ګرانه وي چې د مئی د لومړۍ نیټې تر ضرب العجل پورې د امریکا ټول عسکر له افغانستانه وایستل شي. خو نوموړي زیاته کړې دی اراده نه لري چې هلته وروستي 2,500 امریکایي عسکر تر اوږدې مودې پاتې شي. جو بایدن د ولسمشر په حیث پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپله لومړۍ خبري غونډه کې وویل موږ به وځو، خو پوښتنه دا ده چې کله به وځو. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او افغان طالبانو په قطر کې د 3 میاشتو خبرو اترو په پای کې د تیر کال د فروری پر 9 نیټه یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به یې ټول امریکایي عسکر د سږ کال د مئی تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، او په بدل کې یې طالبانو ضمانت ورکړی و چې القاعده سره به اړیکې شلوي او بهرنیو ترهګرو ته به ځای نه ورکوي. طالبانو دا ژمنه هم کړې وه چې له افغان حکومت سره به د اوربند او د یو ګډ حکومت د رامنځته کولو په اړه مذاکرات کوي، خو د سولې بین الافغاني خبرې ولاړې دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناټو ماموریت دا مهال 9,200 عسکر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي برسلز ته د سفر یې یو ځانګړی هدف و، او هغه دا و چې له اروپایي ټولنې سره د اتحاد او همکاریو بیا ژوندی کولو لپاره د امریکا هوډ څرګند کړي. نوموړي دا څرګندونې د مارچ پر 15 په داسې حال کې کړي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې د بلجیم پلازمینه برسلز ته خپل لومړی 3 ورځنی سفر پای ته ورساوه. نوموړي ویلي چې دا وخت همکاري په اوسني تاریخ کې تر بل هر وخت ډېره مهمه ده. خبرونه پای.
خ خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره پاتې شولې. نو د ځنی ریپورتونو سره سره دوا 19 پروګرامونه مشال انلاین او روخانه مستقبل به واوریدل شي. تازو د خپل ریپورتونو طرف ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د بنو په جاني خېلو کې د څلورو زلمیانو د وژنې پر ضد د ځای اولس احتجاجي پر لتنن په شپږم ورځ هم دوام لري. دوی لا هم د مارچ پر 21مه په مرموز ډول د وژل شوو دغو زلمیانو له مړو خخولو انکار کوي او وایي تر څو حکومت د دوی غوښتنې نوي پر ځای کړي احتجاج به روان وي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې صوبایي حکومت په لوړ کچ د بنو په جاني خېلو کې د څلورو زلمیانو د وژنې پلټنی کوي او له پرلتوالو سره یې مذاکرات روان دي. په دې اړه نور تفصیل له عمر وزیر په ریپورت کې.
د بنو په جاني خېلو کې د سلور وژل شوو ځوانانو د وژنې زید روان احتجاجي پرلت نن په شپږمه ورځ هم دوام لري او د مړو خښولو یې لا هم انکار کړی. پرلتوال وایي تر څو چې یې غوښتنې منل شوې نه وي د هر ډول وسلوالو سیمه کې مخه نیولو ډاډ نه وي ورکړل شوی پرلت نه ختموي. د جاني خېلو یو مشر ملک مویز خان وایي چې 2009 کال راهسې لا نامنۍ سره مخ دي نور ستړي شوي سیما کې دایمیا من غواړي.
هیڅ خو ته 2009 لګیای یو فور یوت مو دای یو ژړو مو ته چې امن وېسو دا وکیا جوړا شولا پتہ نه مخ کې میژو لاس لاس یو لاس 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 شینه هچ کړ دی وني سوب کې په زرینا خلق مړدای د میژ دا ژړو پر یو چنار ودل دا ګول علی چې دا پروت دی کدا شي چې خدای پاک ته میژ ګناه معاف کو دی واجب باندې دا دا درنه شری شو دا د خلک اتفاق اتحاد شری شو دا خلک سره لګیای میر نه ته دینا بنگلی غوړي نه ته دینا سکورینا غوړي نه ته دینا سپټالینا غوړي میر امن غوړي چې 2009 میر په امن لګیای چې امن روکا.
نو ما وړي و وایل چې پرون ورځ ډیډ لاین وو چې غوښتنه سره ته ونه رسی نو اسلام آباد ته په احتجاج دی. خو پر لټوالو سلا وکړه چې ورځ دوا نور هم انتظار کړي پس راتلون کې پریکړه کړي.
مشرونو په هر حساب نه سوچ کو مخکې ورسته وطن ویني د نوجوانې دا فیصله وا چې یار میجو ثبوت راونیږي نن ورځ میجو ور کړی و یقین شي خلته یور و میجو څو ورځې د حکومت ته د ریاست ته انتظار دی. میجو یی چې د زو په عزت کې پوت شو دا انتظامیا دا په عزت کې پوت شي چې د کیسه دلته ته په کور کې حال شي کبه چیرې نشو حال بیا دا میجو اړه ته کړی دی. میجو کوم 50-50 لاکھ روپے کوم سارا شاولی دی تین تو سمو گاڑی ہم قرار کڑی دی سارا دے بیشتارے بیاو تا یورش ہے نہ توڑ پوڑ کی خو پرامن شجاعت کدا شی چمیر اسلام آباد دا گا لشینا ورس
دا خیبر پشتونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون پر ٹویٹر پانا خپل بیان کے دا یادے پی خی مزمت کڑے. نما وڑی ویلی چالا ستا تحقیقات یا پلاٹنے باکی جی پا پی خی ککڑ کسان با انجام ترسوی. انتظامیه چارواکو د صوبایي وزیر ترانسپورت ملک شمامت په مشرۍ کې پر لټوالو سره مذاکرات د لومړې ورځې نه روان دي خو لا هم په اتفاق نه دی شوی. یو لوړپوړی امنیتي افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه مشال ریډیو ته د نومنه خودلو په شرط وویل چې د پر لټوالو په غوښتنه دوی هر ډول اقدام ته تیار دي. د هر ډول وسلوالو ضد ګام اخیستلو ډاډ یې ورکړی. متاثره کورانو ته دوا چنده مرستو یا شهدا پیکیج ورکوي. د ځوانانو په وژنه کې ککړ کسان انجام ته رسولو یقین یې ورکړی خو دا په خبره دوی نه پوهیږي چې پر لټوال اتفاق ولې نه کړي. نوموړي وویل امکان لري چې نن مذاکرات پای ته ورسي. بل طرف پر لټوال وایي چې دوی عملي ګام لیدل غواړي چې دا هر ډول وسلوالو ډلو زیاده خستل کیږي چې مطمئن شي نو پر لد به هله ختموي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم او پیپلز پارټۍ ترمنځ د عمران خان حکومت رانسکورولو په لړ کې له اسمبلیانو د استفاګانو ورکولو په سر اختلاف رامنځته شوی ول. له هغه وروسته د پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون مشرتابه هم په اشارو او کنایو کې د یو بل پر ضد ځینې بیانونه ورکړل. خو د مارچ پر 24 د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری پر دې اتفاق وکړ چې پی ډی ایم ته د تاوان رسیدلو ګټه واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ته رسي، نو په کار ده چې دواړه ګوندونه خپل منځي اختلافات ختم کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشرولۍ د یو بل پر ضد د بیانونو ورکولو لړۍ له هغې وروسته ودرېدلې چې د مارچ پر 24 د اپوزیشن ګوندونو اتحاد او د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې. د جمعیت علماء اسلام پارلماني استاذ شاهده اختر علي پرون ماخام مشال ویډیو ته وویل ټلیفوني خبرو دوران دواړو مشرانو دا دریز لرلو چې پی ډی ایم ته نقصان رسیدلو په صورت کې ګټه به حکمران تحریک انصاف ګوند ته رسي، نو په کار ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړو. د نوموړي ویناوا د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند لخوا د یو بل پر ضد کده بیانبازۍ لړۍ روانه وي، نو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد ته ډیر نقصان رسیدلی شو، خو خپل منځي اختلافات ختمولو وروسته دواړه ګوندونه سره بیا یو ځای شوي دي.
مولانا صاحب چونکی صدر دی د پی ډی ایم، نو هغه خدا کوشش دی او د هغه ذمہ‌داری راځي چې هغه د ټولو پارټیانو خبره واوري، ځکه چې دا ټول یو ځای وي نو موږ به یو خپل مین کاز کولای شو. نو ځکه بلاول خپل ترجمان ما نکړل د بیان بازی نه، او دغه سي نون لیک ته موږ خاص کو چې تاسو د هر یو کس چې په خپل انډیویډوالي د پارټي لاین د یې غنه کوي.
په پی ډی ایم کې اختلاف د مارچ 14 په غونډه کې هغه مهال رامنځته شول چې کله پیپلز ګوند له اسمبلیانو څخه له استفاګانو ورکولو انکار وکړ او وی ویل چې د اپریل په 14 د ګوند د سنټرل اگزیکټیو کمیټي په غونډه کې بعد استفاګانې ورکولو یا نه ورکولو په اړه حتمی پریکړه کوي. په کوم چې مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ نون مشرولۍ د خفګان څرګندونه وکړه. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ د اختلاف یو بل نقطه په سنټ کې د اپوزیشن د مشر ټاکلو ده. مسلم لیگ نون ادعا کوي چې د پی ډی ایم په تیری ایوی غونډه کې فیصله شوې و چې اتحاد کې شامل ګوندونه به د سنټ چیرمن لپاره د پیپلز پارټۍ، مرستیال چیرمن لپاره به د جمعیت علماء اسلام، او په سنټ کې د اپوزیشن مشر ټاکنې لپاره به د مسلم لیگ نون د کاندید حمایت کوي. خو د پاکستانی رسنیو هغه راپورونه چې پیپلز ګوند په سنټ کې د اپوزیشن مشر ټاکنې لپاره سلام مشورې شروع کړي، وروسته د دواړو ګوندونو ترمنځ پټ اختلافات را څرګند شول. د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز 13 اونۍ بلاول بوټو ته په اشاره سره وویل چې د یو بل سلیکټډ په تیارولو کار روان دی، چې په جواب کې بلاول بوټو د مارچ پر 22 په لاهور کې د خبری غونډې پر مهال مریم نواز ته په اشاره سره وویل چې د په رګونو کې د سلیکټډ وینه نه ګرځي، بلکې برعکس دا د لاهور یو کورنۍ ده چې یو وخت کې سلیکټ شوی و. د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا صدر امیر مقام وایي د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد د یو ګوند ګټې لپاره نه، بلکې حکمران ګوند له واکه لرې کولو لپاره جوړ کړل شوی و. نو خبر دا وی چې پیپلز ګوند د جمهوری اتحاد پریکړو سره اتفاق وکړي.
چونکه دا یو کاز یو قومی کاز ته پی ڈی ایم جوړ شوی و، ٹھیک طرح جی پاپس کی خبر اترې اختلافات او زمو اوسو امید ده چې تمام پارټۍ په کار ده چې کم یو چارټر جوړ شوی دی او چې په هغه باندې هغه ټینګ ولاړی. نو موږ پر کوشش ته اختلافات او خبرې او سوال جواب را زموږ به سره جوړولو په سیاست کې کوشش کی چې اگر هغه ونشي هر پارټۍ خپل یو سوچ فکر اته د اختیاري چې خپل یو موقف پیش کړي، او اخري په کار ده چې د پی ڈی ایم د کلیکټیو موقف یې هغه به تایید او مرسته
عمل. خود پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنگی بیا وایي په دومره وړو وړو اختلافاتو تحریکونه نه ودرېږي.
په هر کور کې هم په مختلف ایشوز باندې د پلار د زوی په منځ کې، د ورور په منځ کې داسې خبرې راځي چې د هغه مطلب هر ګز باندې نه چې دا کور د تباشي، بلکې د هغه مطلب دا دی چې موږ خپل اپینین مخکې تکیدو. بیشک چې سبق داسې د سوشل میډیا د طرف نه یا د الکترونکس میډیا د طرف نه څه ګلې شکې مخې ته راغلې، خو تقریبا درې ورځې مخکې بلاول بټو زرداری صاحب خپل ورکرانو ته وویل چې په سوشل میډیا باندې، په اخبارو، په ټی وی باندې داسې قسمه بیان مه ورکوي چې هغه باندې دا مسلم لیدرشپ دلداری وشي، او د هغه حکم نه پس پاکستان پیپلس پارټۍ خپل بیانبازي بالکل سټاپ کړه.
په لسو اپوزیشن ګوندونو مشتمل پاکستان جمهوری تحریک چې تیر کال په سپتمبر میاشت کې جوړ شو، د تحریک انصاف حکومت په درغلۍ راغلې بولي او د استعفا غوښتنه یې کوي. خو د ټاکنو کمیشن د 2018 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت هم د پی ډی ایم تورونه او غوښتنې ردوي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
پاکستانی او هندی چارواکو په دې ورستیو کې داسې بیانونه ورکړي چې تر ډېرې مودې وروسته یې د اړیکو د بحالۍ هیلې پیدا کړې دي. څېړونکي وایي د دې تر شا د اقتصادي ګټو هیلې او په سیمه کې روان سیاسي بدلونونه دي، خو د دوی په نظر د اړیکو د ټینګو ساتلو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د کشمیر مسله او هغه وسلوالې ډلې دي چې پاکستان یې ازادۍ غوښتونکي جنګیالي ګڼي خو هند یې ترهګر بولي او پر اسلام آباد د هغوی د مالي او فوجي ملاتړ تور پورې کوي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګو خبر رپورت کې واوري.
پاکستانی چارواکي وایي په سیمه کې د اقتصادي پرمختیا او امنیت لپاره د خپل رقیب هیواد هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره ګامونه اخلي. د مارچ په 15مه د پاکستان ورځې د لمانځنې په مراسمو کې ولسمشر عارف الوی وویل چې جنوبی اسیا هیوادونه باید د یو بل سره ښه تعلقات ولري.
موږ د خپل وطن ترڅنګ په ټوله سیمه کې امن او اقتصادي ترقی غواړو. د دې لپاره مو عملی کوششونه هم کړي دي. له بده بخته له تیرو څو لسیزو راهیسې جاریحانه ازایمو، ترهګري، نفرت، تعصب او سازشونو نه یوازې د جنوبی آسیا بلکې د دې ټولې سیمې حالات ګډوډ کړي دي. د اوسنی دور تقاضا دا ده چې د جنوبی ایشیا مشران له نفرتونو راوګرځي او د ترقی پر لور روان سي. موږ د ښه نیت او امن سره د مخ کې تاګ
خلل لرو.
ورته خبرې د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د مارچ په 13مه کړې وي. هغه په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي وو چې د خپلو ګاونډیانو سره د ټولو مسایلو د حل لپاره مذاکراتو ته تیار دي، ځکه چې په وینا یې دا منطقي لاره ده. دغه تر خبرو وروسته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د ورځې په مناسبت خپل پاکستانی سیال عمران خان ته په یو خط کې لیکلي چې دی هم ښې اړیکې غواړي. بلومبرګ نیوز د خپلو سرچینو لخلې ویلي چې د رقیبو هیوادونو پاکستان او هند ترمن د اړیکو د بیا ښه کېدو لپاره منځګړتوب متحده عرب اماراتو کړی او د نوي پلان تر مخه به په 4 مرحلو کې اړیکې بحالېږي. د دې مرحلو پیل د فروری په میاشت کې د پاکستان او هند د ځواکونو ترمنځ پر لاین اف کنټرول له اوربند شوی دی. دوهمه مرحله د اوبو پر مسله د دواړو هیوادونو د پلاو خبرې دي چې په مارچ میاشت کې پیل شوي. دریمه او څلورمه مرحله تر ډیره د سفارتکارۍ او په لوړه کچه په ملاقاتونو ولاړه ده. په دلی کې د هندو ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو چارو د برخې ایډیټره سوهاسینی حیدر وایي د هند او پاکستان د خوږېدو په سببونو کې په افغانستان کې د سولې روانې خبرې او د چین په وړاندې د امریکا سره د هند سوداګریز ملګرتوب لپاره د یو آرامه چاپیریال ضرورت دی. خو هغې د مارچ په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په پخوا وختونو کې هم پاکستان او هند د ترخو کلونو په منځ کې په ناڅاپي ډول خوږو خبرو کولو ته مخه کړې خو وروسته ترې په شا شوې دي. هغه هیله وکړه چې دا ځل داسې ونه شي.
دواړه ملکونه باید خپل ولسونه چې ټول عمر یې ورته یو بل دښمنان معرفي کړي دي قانع کړي چې د اړیکو د سمولو تر شا څه دلایل لري. دا کار به د اړیکو په باثباته ساتلو کې مرسته وکړي. تاریخ ښودلی چې تر لږو شو خبرو وروسته بیا اړیکې ډېرې بدرنګې سوي دي. اوس چې د شو بیانونو پیل وسو نو ښه ده چې دوی دا خواږه لا پسې زیات کړي، ځکه چې سیمه ییز سیاسي حالات داسې دي چې هند او پاکستان مجبوروي چې د یو بل سره نږدې
شي.
پاکستان او هند د کشمیر په سر شخړه لري او درې ځلې لوی جنگونه هم کړي دي. پاکستان پر کشمیر دعوه لري او هلته جنگیدونکي وسلوال مجاهدین بولي، خو هند وایي کشمیر د دوی نه بیلیدونکي برخه ده او جګړه کوونکي وسلوال ترهګر دي چې پاکستان ورسره مرسته کوي. د پاکستان د ورځې په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی په خط کې دې ته اشاره کړې او ویلي دي چې د اړیکو ښه کولو لپاره له ترهګرۍ پاک چاپیریال پکار دی. د پاکستانی پوز په اړه د دوو کتابونو لیکونکي ډاکټر عائشی صدیقی د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل د نوی دلی او اسلام آباد د اړیکو ښه پاتې کېدل به پر دې ولاړ وي چې پاکستان په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالو ملاتړ پرېږدي او کنه.
د هند سره د ښو اړیکو دوامدارولو لپاره پاکستان باید په رښتینی توګه خپل پالیسي بدل کړي، کنه نو دا به ممکنه نه وي او داسې بیانونه به یوازې تاکتیکي بڼه ولري. زما د معلوماتو تر مخه جنرال باجوا برطانویانو او امریکایانو ته باور ورکړی چې د هند پر ضد جنګیدونکو وسلوالو له ملاتړه به مخ اړوي، خو ستونزه دا ده چې په ټوله کې په وس په دې اړه یوه خوله نه دی چې د دې وسلوالو سره یو نظر دا دی چې وسلوال دی ختم نه، بلکې د اوس لپاره تر کنټرول لاندې وساتل شي.
پاکستان او هند په 2019 کال کې د یو بل سفیران شړلی وو. ګڼو هندي رسنیو د چارواکو په حواله لیکلي چې اوس د اړیکو د ممکنه بیا ښه کېدو په صورت کې به سفیران بحال شي. ځینو پاکستانی رسنیو د کرکټ بورډ د یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې لیکلي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ هم شروع شي. دواړو خواوو له 2013 کال راهیسې خپلمنځي کرکټ نه دی کړی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر ضلع وګړو غوښتنه کړې چې د پېښور او تورخم ترمنځ په لوی لار دې په هغو ځایونو کې پولونه جوړ شي چې چیرته د بارانونو په موسم کې په فرشونو باندې سیلابونه راوځي. دوی وایي د پولونو د نشوالي له کبله ځایي خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اوړي او پاکستان او افغانستان ترمنځ مال وړونکي ګاډي هم هلته پکې ایساریږي. بلخوا د خیبر ضلع د صوبایي اسمبلۍ منتخب غړی شفیق شیر افریدی وایي چې حکومت د خیبر درې د پلونو جوړولو کار په خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبه کې شامل کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواری په ریپورت کې.
خیبر ضلع وګړي وایي بارانونو په وخت د پېښور او تورخم ترمنځ په لار پخوا وشا اتو ځایونو کې ډېر په لویه کچه سیلاونه راوځي او بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مالونه وړونکي ګاډي مسافر او ځایي خلک پکې رایسار شي او ډېر ساعتونه انتظار وباسي. دوی وایي په دې وروستو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه هم اړولي. د خیبر ضلع یو سیاسي فعال منظور قادر پردای مشال ریډیو توای
جمرود نه واخره تر تورخمه پورې دلته چې کله باران وشي نو سیلابونه راوځي. دا د ډیر وخت نه دا مشکلات دي، خاص کر د افغانستان خلکو تم، پاکستان خلکو تم، ځایي خلکو تم. بیا چې کم ټریډ دی افغانستان پاکستان په منځ کې کیږي نو هغه ټول ودرېږي، کاروبار ودرېږي. بیمارانو ته ډېر زیات مشکلات دي، چونکی هلته هسپتالونه داسې نشته. نو لاندې د پېښور یا د ملک نور چې کم هسپتالونه دي نو خلک د هغو نه علاج کوي، نو خصوصي طور بیمارانو ته ډېره زیاته مسله وي.
د خیبر ځنې نورو وګړو هم په دې لار د پلونو جوړولو غوښتنه وکړه او دوی ویل
مراد حسین په درجنونو ګاډي وړي دي چې په هغو کې زنانه ماشومان سړي اغم و اغم پکې وفات شوي دي، شهیدان شوي دي. نو دغه نقصانات دي او کدا شی بحال کړی شو او د سیستا موجوده حکومت چې لږ توجه ورکړه چې په دې باندې د پلونو چې کم نشتوالی دی چې هغه پښته کې بدل کی او هغه جوړ کی. دې ته به دا ټول قوم به د شکریا ادا کوي او موجوده حکومت ستاینه به کوي.
کوم زمانه صاحب خان شینواری دی اوس د وخت ضرورت دی ځکه چې په دې روډ باندې دا غټه شهره ده، په دې باندې عام امدرف نه علاوه دې باندې ډېر تجارتي امدرف هم کیږي. نو چې کله باران شي یا بل څه دغه راشي کنه عوامو ته ډېره مسلې دي کې سکولونو ماشومانو ته خاص کر بیمارانو ته چې کم پېښور تعریف کیږي دین علاوه دې کې انساني جانونو زیان کیږي.
خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړی او د ماحولیاتو قائمه کمیټې چیرمین شفیق شیر اپریدی وایي چې موږ دغه د پلونو جوړولو کار په خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبه کې شامل کړی.
پېښور تورخم اکنامیک کوریډور 65 ارب روپے باندې په هغه کې چې کم دی موږ چونکې د کله د پلونو هغه موږ کړ نو بیا موږ ته سی این ډبلیو والا دا خبر وکړه چونکې این ایچ ای په تھرو باندې به انشاءالله هغه کیږي، دا روډز به جوړیږي. اوس را چې کم دی کنه ډېر پلین موږ روان دی، دا به دا دوه سرکونه به سلور کیږي او په قاعده چې کم دی کنه دلته چې کم لینک روډونه دي هغه کې شامل دي و دغه بریجز او سره چې کم دی کنه لینډ کمپنسیشن او دا هر څه به کوو انشاءالله. تکلیف د بارانونو کې یا په سیلابونو کې راځي د هغې پریونشن د پاره به موږ انشاءالله موږ آلریډي دا سوچ کړی دی او هغه ثبوت مو بول دا ثبوت چې ته وایي هغه دغه سکیم دی. دا ځل به انشاءالله مخکې نه به زیات سمرا زمون خربندگان چې پروټیکشن وال وته وای دا به ان شاء الله مونږ دل ډیر زیات ترجیح ورکو.
د پیښور تورخم ترمن سلور سلويخ کیلومتره لار اف ډبلیو او یا فرنټیر ورکس ارګنایزیشن تعمیراتی ادارې د امریکایي پرمختیایي ادارې یو اس ایډ په مالی مرسته جوړه کړې. خود پلونو په ځای پکې فرشونه اچولې شوې او اوس ځای ولز غوښتنه کوي چې دا د پلونو کمی دې هم پکې پوره کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړنۍ خبری غونډه کې له افغانستانه پر ټاکلي وخت د امریکایي فوجیانو په وتلو کې شک څرګند کړ. بایدن پرون وویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبرې کوي، خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کیږي چې امریکا به د مئی د لومړنۍ نیټې ټاکل شوی ضرب الاجل عملی نه کړی شي، خو راتلونکي وخت کې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د میتر لوبري نیټې له افغانستانه ووزي. د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د میتر لومړۍ پورې له افغانستانه ووزي او په بدل کې طالبانو منلې چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، پرون په خپل لومړني رسمي خبری کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي شي. زما اراده نسته چې هلته د ډیر وخت لپاره پاتې شو. موږ به ووځو، خو پوښتنه دا ده چې کله به ووځو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیله د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځای نه چې ووځي، د دې تی مراحل هغه پروسه ډېره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډېر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه، د دوی اسلحې، د دوی بیسونه، د دوی هغه قراردادونه، د هغه کوربه هیواد سره، د دوی هغه لوجستیکي لیارې چې په کومې لیارې وځي، یو دا دلیل ده. دویم دلیل دا ده چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ دی، او که وځي هم یو ځای به وځي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 د ناټو غړو هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووځي که نه ووځي، او که ووځي څه وخت باید ووځي. دریم دلیل داره چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مسمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. ویویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وبیني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره یې مشورې کړې دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي، ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 60 کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورځ ورځ د بایدن له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
مشال رادیو لتا سره ده. په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د غرمه 2:30 بجې کې دونکو دی بوریوال کاکړ په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې صوبایي حکومت په لوړ کچه د بنو په جان خېلو کې د څلور زلمیانو د وژنې پلټنه کوي. محمود خان پرون پر ټوټر د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دی چې حکومت به په پیښه کې ککړ کسان خپل منطقي انجام ترسوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې څلور زلمیانو مړی د مارچ پر 28 موندل شوی و چې د مرموز مرګ پر ضد یې نن په جان خېلو کې په شپږم ورځ هم احتجاجي پرلت روان دی. په پاکستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې 3 کسان له کورونا وایرس ناروغي څخه مړه شوي او شاوخوا 4000 نور په دې ناروغي اخته شوي دي. په دې هیواد کې تر دې دمه شاوخوا 6,41,000 کسان په دې ناروغي اخته شوي چې 4,500 ورڅخه مړه شوي او څه باندې 5,83,000 ورڅخه جوړ شوي هم. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دا به د تاکتیکي دلایلو له امله ډیره ګرانه وي چې د مئی د لومړۍ نیټې تر ضرب الاجل پورې د امریکا ټول عسکر له افغانستان وایستل سي. خو نوموړي زیاته کړې د اراده نه لري چې هلته وروستي 2,500 امریکایي عسکر تر اوږدې مودې وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي برسلز ته د سفر یو ځانګړی هدف او هغه دا و چې له اروپایي ټولنې سره د اتحاد او همکاریو بیا ژوندی کولو لپاره د امریکا هوډ څرګند کړي. نوموړي دا څرګندونې د مارچ پر 25 په داسې حال کې کړي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه یې د بلجیم پلازمین برسلز ته د خپل لومړي 3 ورځني سفر په پای کې خبرې کولې. نوموړي ویلي چې دا وخت همکاري په اوسني تاریخ کې تر بل هر وخت ډیره مهمه ده.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام د مشال آنلاین. نن د بیان ازادۍ په اړه په مشال آنلاین خبرونه کې د مظاهرې په اړه غږیږو. مظاهرې د بیان ازادي او رای د اظهار یو لار ده. بشیر ګواخت د خبرونه کوربه دی، نورازی چوایرو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
مینو سلامونه، زه بشیر گواخم. د بیان ازادۍ په اړه هر اونۍ خبرېدونکي مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د مظاهرو په اړه غږیږو. دا په پاکستان کې د مختلفو هغو مظاهرو غږ دی چې خلکو د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره کړی دي. لاریونونه، احتجاج، مظاهرې او درنی یا پرلتونه د بیان ازادۍ یو لویه برخه ده. له دې لارې خلک کولی شي خپله خبره د چارواکو تر غوږونو ورسوي، د ولس همدردی پیدا کړي او بالاخره په سوله ییز ډول خپلو اهدافو ته ورسیږي. د مظاهرو له لارې خپلو موخو ته د رسیدو یو مثال د پښتون ژغورنې غورځنګ کار دی. دوی د خپلو حقونو لپاره له 2013 کال راهیسې جلسو او احتجاجونو ته زور ورکړی دی. غورځنګ د نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړو شوو کسانو عدالت ته حاضرېدل، په ځمکه کې د ښخو شوو مینونو ویستل، د هدفي وژنو مخنیوی او پر پوځي چیک پوسټونو د خلکو سره ښه رویه غواړي. د دې غورځنګ د مشرانو د کمیټې غړي سنا اجاز مشال ریډیو ته وویل چې د آئین تر مخه د بیان ازادۍ د حق په استعمالولو سره خپله خبره تر حکومت رسوي. دا غي په نه د سولې زی هڅې ډېرې ګټورې دي او چارواکو یې خبرو ته غوږ ایښی دی.
د دې لاریونو نه احتجاجونو د پرلتونو د لارې د پښتنو د ورکو خلکو کې سونه چې دا نړیوال کړی شو. د پښتنو د حقوقو، د غي د وسایلو، باندې د اختیار کیس چې دی یا د پښتنو په عمومي توګه کیس تاغی ده از بحثیت کام هغه نړیوال کړی شو. کله چې د خپل د حقوقو د جدوجهد خبره کوو نو او د عدم تشدد خبره کوو نو بیا د داسې قسم لاریونونو داسې قسم پرلتونو ډیر مهم اثر وي.
سی د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري.
بالکل، او زه په دې خبرونه کې ستاسو قربا بشیر غواخم. د پښتو ژغورن غورزنګ د مظاهرو په جواب کې حکومت دوی سره څو ځل مذاکرات کړي دي. د دې غورزنګ د غوښتنو په رڼا کې د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د فروری په 28مه په یو خبري غونډه کې وویل
د ماینونو د ریکول لپاره مونږ ډیر کار کړی دی. 2.5 کیلومتره سیمه مو پاکه کړې ده او 8000 ماینونه مو راوستلي دي. کله چې په قبایلو کې پوځي عملیات شروع شو نو د خلکو حفاظت لپاره ګڼ چیک پوسټونه جوړ شول. اوس چې عملیات ختم شوي دي نو له 450 چیک پوسټونو څخه اوس لا 250 هم کم پاتې دي.
وہ جو اگر 450 تقریباً چیک پوسٹ اگر اس وقت تھی تو اب یہ ریڈیوس ہو کے 250 سے بھی کم رہ گئی.
پښتون ژغورن غورځنګ د پښتو ځینې داسې سندرې هم په خپلو جلسو کې غږوي چې شاعري یې په مزاحمت ولاړه ده او خلک د عدم تشدد له لارې کار ته هڅوي. تسول مشال ریډیو نیز خبرونه مشال آنلاین اوري. نن موږ د بیان ازادي د یو شکل یعنی مظاهرو په اړه خبرې کوو. اوریدونکو، نن سبا چې په خبرونو کې ډیر یادیږي هغه د تحریک انصاف حکومت د ختمولو پر ل اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مظاهری دي. د الیکٹرانک رسنیو د څارنې ادارې پیمرا پر ټلویزیونونو د پاکستان په جمهوری تحریک کې شامل مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف د تقریر په نشرولو بندیزونه لګولې دي. پر دې بندیزونو به پرتون کې اونۍ کې وغږیږو، خو تاسې کولی شئ زموږ تیری دا روانه او نورې ټولې خپرونې پر خپل انټرنیټ لرونکي فون پر مشال ایپ هم واورئ.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو هم دا اوس روانه ده او زه بشیر ګواخ مو کوربایم. کې د شید مشال ریډیو به مو اوریدلی وو چې د فروری په میاشت کې د پاکستان سرکاري ملازمین اسلام آباد ته ورغون شول. دوی د خپلو تنخواو د زیاتولو لپاره مظاهره کوله او د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو یې د حکومت په خلاف د خپلو غوښتنو واضح کولو لپاره یې نارې وهلې. دې مظاهره کې شامل دوه کسانو گلزار او اکرام په دیاله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره د تنخواه زیاتولو ژمنې کړې وي چې اوس یې باید پوره کړي.
څومره چې سرکاري ملازمین دي دا راودري د خپل حق د غوښتلو لپاره
داغوی حق داره چې د مونږه څومره د مهنګایي بڑاو شو دا د هغې په تناسب دي زمونږه په تنخواګانو کې اضافه وشي. داسې نه چې که زه اوس خپله تنخوا تاسو ته ووایم چې زما تنخوا د بړاوېدو په ځای باندې پخکته روانه ده او څومره چې مخکې زما په کومه تنخوا ګزاره کېدله په هغې باندې اوس زما ګزاره نه کېږي.
په زرګونو کې خلک راغلي دي او دا او را روان دي نور هم را روان دي او ښه د شپې په نیت راغلي. مونږ به دلته شپه هم کوو بلکې شپې به کوو مطالبې منلې پورې به مونږه دلته خپل یعنی پرزور احتجاج هم کوو ورسره به درنم کوو.
په اسلام آباد کې پر مظاهره کوونکو سرکاري ملزمینو لومړی پولیسو اوښکې بهون کې ګیس وکاراو خو هغوی خپل احتجاج پرې نه خود. درې ورځې وروسته حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د کورونا چارو وزیر شیخ رشید اعلان وکړ چې د لاریون کوونکو سره جوړجاړي ته رسیدلی د ځینو به رتبې یا ګریډ لوړوي او د ځینو تنخواوې.
احتجاج د دوی حق ته خو مونږ ورسره خبرې کړې دي. د دوی غوښتنې مو منلي او انشاءالله نور ښه خبرونه هم را روان دي.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اورئ.
بالکل اوریدونکو دا د مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه اونیزه خپرونه مشال آنلاین ده. د ټولنیزو چارو په خادم حسین وای په سولیز ډول لارو کوڅو ته په احتجاج راوتل ستړی کوونکی کار ښکاري خو ګټه یې ډیره ده. دا چې احتجاج څنګه په مقابل لوري اثر کوي خادم حسین یې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دی هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کې راوستي مرتکب کړی دي دی هغه دی چې کوم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا غی کی دننه چې کوم سوچ او فکر دی هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا د داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه د خپل محسوس کی چې گویا کی دا کوم عمل منکو دا عمل د انسانیت په ضد دی. نو هغه د پاره کوم طریقې دا هغه د پاره استعمالیږي مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه خلک راوزی او هر څه کور او کوسی او دغه پری دی او یو ځای کې کینی او بیا دا هم کېدی شي چې خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کی تر بل ځای پورې یو اوږد مزل وکړي. د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کېدی شي چې ځان سره ډیر شي خلک ملګری کول او هغه ډیر شي خلک چې ملګری شي نو دا ډیر شي خلکو د فشار د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم کړي.
مشال آن لائن
د بیان ازاده پاړه بحث.
اوریدونکو له همدې سره د مشال آنلاین د دې اونې د خبرونه ختمي. تر بیا مو زه بشیر ګواخ په خدای سپارم. ښه وخت.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکا ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې.
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو. اوس وخت شوې ده د دې غړې د دویم 19 پروگرام روخانه مستقبل. پاکستان هر کال په دې هیواد کې په زرګونو افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپونه ورکوي. دا ځوانان وایي د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان کې ورته د کلتور، مذهب، خوراکونو او تر ډیره حده د ژبې ستونزه نه وي او تعلیمي معیار یې هم ښه دی نو ځکه خوشاله دي. په روښانه مستقبل خپرونه کې په دې حقله نور حال واوري. دا خپرونه هر اونۍ ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅې کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قومونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپله هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړې. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بیبي د ووم سیمستر مختلف او همدارنګه د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسؤل يم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت يم او خپل ترز د کرم د افغانستان د ننګرهار ولایت او ننګرهار عالی لیسه کې کړی ده. وروسته دا غینه په د پاکستان پر سکالرشپ کې امتحان ورکاو د امتحان لپاره راغلم اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه تر لاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې صرف 5000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډه هیواد ته به یو خزیرې وي او همدارنګ لوستې ځوانان د هیواد درغونې او آبادی کې مهم رول لري. نو هم په دې 5000 سټوډنټانو کې زموږ ملګری ول او همدارنګ موږ هم ویب سټونه تعقیبو نو د هغې لارې مو خبر شو او اسلامیک انټرنیشنل سیمو سلیک
لنوموړي مو پوښتل چې په پاکستان کې د وړیا آلاز د کړو تر لاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبسی له خوانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره سکالرشپ اناونس کیږي. نو آنلاین باغی رجسٹریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل غرول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم مرز او په کوم سنټر باندې وتا سره ځي خپل ایگزام ورکوي. نو موږ همدا سه اپلای وکړو ورته آنلاین په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل وره کوېشن جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوېشن کې د فزیکس میت همدارنګ کیمستري او نور جنرال کوېشن هم یې مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړ به دوی تاسو نه انټرویو اخلي. په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي همدارنګ چې کوم د سکول هغه شاتنامه یا شاتنامه چک کول دي نو یو څه تاسوونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دای چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه نو دغه دوی لپاره خامہ دګی ده. د ترڅنګ کې انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. اغه تیر کلونو کې چې موږ په کوم کال کې ټیسټ البته د ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګیدا چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګیدا او اوس چې خوشبختانه دا کوم ټیسټ چې دی واغستنو دی ډیر زړه ټیسټ هم واغستو ډیر زړه اناونس کړ او همدارنګ ډیر زړه سټوډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دن په سلور میشت کې خپل سټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې ویشل
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده. د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ 8000 روپے ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډیر خدغه پیسې ډیر خو ورکول کیږي. خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شرا دغه شي په دغه وختونو کې اوس کم شوې دي یعنی 6000 ته باز زینو کې 8000 او باز زینو کې 6000 نو پیغام چې هیڅ سی وايي چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړې دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران د دې یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکېږي او کلګ او مناسب نو کیږي ول نکېږي.
اکرام الله قریشی وايي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دي. نو ځکه وايي چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه راغلم پاکستان ته یعنی چې خپل ځان کې هغه کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده, یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی ده, ډیر زیات شوی ده په پاکستان کې. همدارنګ ځکه له مختلفو خلکو سره ګورم, له مختلف ټیچرانو سره مې کتلي دي, همدارنګ مختلف لیکچر مې اورېدلي دي. نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا ده په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان اسکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټڈی وکړي. د تر څنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډېر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې یو افغان زده کوونکی راته د ځان په حق له وویل.
زما نوم رویا سید ده او زه د افغانستان د کونړ یم. زما نو تعلیم د پاکستان ده, لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مرته حاصل کړم, لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورې دي کې. هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي ده, ایم اس ام اسلامک یونیورسيټي ده او اوس پی ایچ ڈی تھیسز رائټر یم.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسېدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و, خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. له نوموړي مو پوښتلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي, هغوی دا سکالرشپونه ترلاسه کولای شي او څنګه؟
زموږ د فارن سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي, هم د دې لپاره دا پروسس دی چې پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی. یعنی فارم به د دې فل کېږي, آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کېږي, ډاکومېنټس باید اټېسټډ اوسي, دا ټول په دې کې راځي. ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی. نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فل کېږي, د هغه کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان د امبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کېږي, دا ان او سی د امبیسی نه اخیستل کېږي, بیا هغه په بیس باندې دې اډمیشن کېږي.
رویا سید وویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښه او اسانې موقع لري.
زموږ د پاکستان نمونه دې ځکه په دې شي کې مننه هم کوو چې پاکستان زموږ د ډېر زیات اپورتونټیز دا کوي دي. افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورتونټی ورکړل شوی دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی. 3000 سکالرشپ ورکول کېږي دي, ته د دې سکالرشپ باندې د دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورتونټی پدې دي چې یو همسایه ملک دی. نو د ډېر لري تاک د پاره هم دې ته ضرورت نشته دی چې کله دې زه غواړم په خپل ملک هم تللی شي. زموږ یې سمر آف دي, سمر کې دې خپل ملک ویزټ کولای شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کیږي او هیڅ یعنی مشکلات نشته دي ځکه ډېر نږدې ملک دی موږ ته. او بل دا فرق نشته چې دې خلک موږ ته ډېر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی. زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ته ډېر زیات فائدې دي. څوک په یو څه باندې پوهېږي, یو لارې چارې نه پوهېږي, ډېر ښه ورته ګایډنس ملاوېږي, یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې. ایون په کلاسز کې هم دوی سره ډېر ښه هیلپ کېږي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په زرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټه لري؟ په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل.
فرمان ساحل ما د نړیوال اسلامي پوهنتون د اسلام آباد کې لوړې زده کړې کوم, د ژورنالیزم په فیلډ کې او د کابل ولایت ما. له دې نه مخکې خو ما خپلې زده کړې په پاکستان کې کړې وې او بیا تقریبا یو لسم دولسم صنف ما په افغانستان کې بیا ویل. د ما ډېر زیات شوق وو چې زه چیرته پوهنتون وایم او بیا په خپل فیلډ د ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډېر شوق وو. نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری وو, هغه سره ما مشوره وکړه. نو مالدا چې زما خو مکتب خلاص وو, سکول نه خلاص وو, زه غواړم لوړې زده کړې وکړم خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم. نو د هغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا زه لاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما اډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي, د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او څنګه؟ فرمان ساحل په دې اړه وویل.
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې زمونږ هغه غلطه پنجابۍ ورو پښتون ورو, نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته د زدیجې کې ما ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي.
دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتمن ما ته میسیج کوي چې ستاسو حالات څنګه ده، څنګه یې ښي، کله راځي، مونږ خفه یو، دا شان هغه شان. نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سیمیستر هم تیر کړی ده، بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړه، نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مو هم خبرې وکړې. دی وایي
زبیر احساس دینارخیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځای مې په ننګرهار ولایت کې لوستی دی. د ننګرهار په عالی لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې، بیا چې د هغه نه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم. دلته مې داخله واخیسته په شریعه تو او قانون کې، شریعه ان لا چې ورته ویل کېږي، او اوس مهال د پنځم سمستر محصلم او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي، په کار دا چې د دینه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وای زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی، او د درس سره خوا کې سپورت وکړي، او چې اسلامک یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هماغه ملک د اتحادی مشرانو سره تماس نیسي، ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکړي، او هغوی مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې به ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره کې انسان وګوري تاسو، یعنی انسان خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کی چې کدی د چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغوی باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل یعنی زه خپله یم اسلامک یونیورسټي کې تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارٹ کړلو، یعنی زما اته کال شو زه دلته پارټ ټایم ټیچنګ هم کوم په اسلامک یونیورسټي کې، او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم، چې آی ایم طریقه زه یو بی سی آر دی، یا امریکن ایم بی سی دی، کینیډا ایم بی سی دی، دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي، او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202212111. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد شئ.
مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان زمانہ جس سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان